سلامونه او ستړي مسي د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په وروستي خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې غړي کې به ټول خبري برخه وي او په دې خبري برخه کې به د پاکستان سپریم کورټ لخوا ځخه د امریکایي خبريال ډینر پر د وژنې په تور د نیول شوي عمر شیخ د خوشي کول د حکم د پاکستان د سینټ لخوا په تعلیمي ادارو کې د عربي ژبې د لازمو مضمون په توګه قانوني مسوده منظورول او دارنګه د کراچي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو نیول او په ریمانډ پولیسو ته سپارل په د شمالي وزیرستان په خوست کې میشت کډوالو په شکایتونو او دارنګه یو شمېر نور رپورټونه لرو خو پایل بل خبرونه وکړو. خبرونه احمد الله وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورټ د ډینیل پرل په وجنا تورن احمد عمر سعید شیخ د خوشی کولو امر کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ ایوی فعالی ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل خان پولیسو گرفتار کړی او د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلی دی بایدن انتظامیه د روس خلاف په ممکنه کاروایی غور کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبريال ډینیل پرل په وجنه تورن احمد عمر سعید شیخ د خوشی کولو امر کړی دی. سپریم کورټ نن د سین حکومت په هغه درخواست اوریدنه وکړه چې پکې یاد حکومت عدالت ته خپل فیصلې ته د بیا کتنې خواست کړی وو. د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ په خپل فیصله کې وویل په قضیه کې ټول بدنیان کسان دي دوه ورځې په عام بیرک کې وساتلی شي او بیا د سرکاري ریسټ هاوس ته بوتلل شي. تر دې وړاندې د جنوري پر 28 نیټه سپریم کورټ عمر سعید شیخ او درې نور تورن کسان د ډینیل پرل د وژنې په کیس کې بی ګناه ګرځولي ول. شیخ لتیرو 13 کلونو راهسې د ډینیل پرل د وژنې په تور په زندان کې وو. هغه ته د سزا د پاکستان د ترهګرۍ ضد یو عدالت اورولې وه. تر فیصلې راتلل وروسته د امریکا بارنو چارو وزیر انتونیو بلنکن د سپریم کورټ پر دې فیصله خفګان ښودلی وو. هغه د جنوري پر 28 په ټویټر پاڼه لیکلی ول چې ژمن دی چې د پرل کورنۍ ته انصاف ورکړي او ترهګر عدالت ته راولو. د پیښور د ترهګرۍ ضد یو عدالت د بشري حقوقو کارکونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ ایوی فعالی ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل خان د ضمانت درخواست رد کړی. نن یاد عدالت د پروفیسر اسماعیل د گرفتارۍ نه وړاندې د ضمانت درخواست خارج کړو د کم وروسته چې نوموړي د ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډي پولیسو ته حواله کړی شو. په پروفیسر اسماعیل تور دی چې له بهر ملکونو یې پیسې اخیستې دي او وسلوالو سره یې پرې مرستې کړې خو نوموړي په تېرو وختونو کې مشال ویډیو سره په خبرو کې د دغه تورونو تردید کړی دی. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان د پروفیسر اسماعیل خان گرفتاری په غندلو سره له پاکستانی چارواکو غوښتي چې نوموړی دې فوري خوشی کړي. پاکستان کې خلکو ته د کورونا واکسینو ورکولو لړۍ به روانه اونۍ کې پیلیږي. د پاکستان د وزیر اعظم د صحت لپاره ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان تیر ماخستن د پاکستان جی او ټی وی ته وویل له چین یې 15 لک خوراک واکسین ترلاسه کړي او تر نن ماښام به صوبو ته ورسولی شي. د نوموړي وینا وه واکسین به سبا نه خلکو ته ورکول شروع کړي او په لومړي فرصت کې به د صحت عملې ته دغه واکسین ورکول کیږي. بل پلو په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتو کې له کرونا وایرسه نور 13 کسان مړه شوي دي چې ورسره په یاد ملک کې له دې وایرسه د مړو مجموعي شمیر 11,246 ته ورسېدو. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تننه په دغه هیواد کې د مثبتو کیسونو ټول شمیر شاوخوا 15,48,000 ته رسېدلی دی. په ملک کې په تیره یوه ورځ کې د کرونا وایرس 1,200 مثبت کیسونه ریکارډ شوي دي خو له کووډ-19 ناروغۍ نږدې 15,03,000 پورې کسان بیرته رغېدلي هم دي. او اخري خبر د ماسکو یو عدالت بانند د فروری په 2 د هغه کیس اوریدنه کوي چې د اپوزیشن لیډر الکسی ناولنی د بند ځنډول شوی سزا په عملی توګه په قید ور بدل کړي او کنه. دا سزا نوموړي ته په هغه کیس کې اورول شوی و چې په پراخه کچه داسې ګڼل کیږي چې سیاسي انګیزه لري. په ماسکو کې اوریدنه پر داسې وخت کیږي چې په نړیواله کچه د نوموړي د حراست پر ضد د غم او غصې څرګندونه روانه ده. د تیرو 2 اونیو راهسې د صدر ولادیمیر پوتین پر ضد د روس په بیلابیلو ښارونو کې کیدونکي احتجاجونه د تیرې 1 لسیزې د لویو احتجاجونو څخه دي. په روس کې د الکسی پلویانو په خپلو ملاتړو غږ کلی چې نن دې په ماسکو کې د هغه عدالت پر وړاندې راټول شي چېرته چې به نوموړی د قضیې اوریدنه کیږي. بلخوا د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونیو بلنکن ویلی ولسمشر جو بایدن انتظامیه د روس خلاف په ممکنه کاروایی غور کوي. دا له هغه یوه ورځ وروسته ده چې پولیسو روسیې د حزب اختلاف سیاستدان الکسی ناولنی د خوشی کولو لپاره په مظاهره کوونکو تشدد وکړو. د فروری په 1 نیټه د امریکا NBC ټی وی سره په مرکه کې بلنکن وویل دوی د تشدد ډک کریک ډاون سخت پریشانه کړي دي. روس د بارنو چارو وزارت ادعا کوي چې واشنگټن د دې مظاهرو تر شا لاس لري. د خبرونو پای.
خبرونه مو له احمد الله واوریدل. پروانه غړی کې د جننور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ د امریکای خبريال ډینیل پر د وژنې په تور نیول شوی عمر شیخ د خوشی کولو حکم ورکړی. د کراچی پولیسو لخوا نیول شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ 33 غړي پرون عدالت پولیسو ته په ریمانډ وسپارل، خو اوس به بل مرحله شوی
چې په دریم تاریخ باندې باندې دی جوډیشل کسټډي وشي. هم باغ ورځ باندې باندې ضمانت درخواست هم دی ولګوم، دوه درې ورځو کې به ضمانت هم وشي.
د پاکستان سینټ په تعلیمي ادارو کې د عربي ژبې د لازمي مضمون په توګه ورشول او قانوني مسوده منزوره کړې، خو په سینټ کې د اپوزیشن یو غړي رضا ربانی مخالفت وکړ. دغه د مخالفت وجه څه ده؟
پاکستان د بیلابیلو قومونو جبو او کلتورونو یو هیواد دی. ریاست د لومړی ورځینه د هڅه کوي چې د عربو کلتور په پاکستان مسلط کړي.
د پاکستان حکومت د فروری لاولی نیټه د تیلو او ګیسو قیمتونه زیات کړي، خو خلک وایي چې ګرانی نشي زغملای.
مطلب دا پکار چې دا نه ګرانی او دا ارزان کې یو د بجلی لوټ شیډنګ دی، ګی ضرورت ډیر دی او بل خو موږ ته تکلیف دی، خشاکونه هم نشي ډیر زیات نشته دلته کې.
یو شمیر نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اول به هم پیل د سپریم کورټ له حکم وکړو. د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبريال ډینیل پر د وژنې په تور نیول شوی عمر شیخ د خوشی کولو حکم ورکړی دی. د نیول شوی عمر شیخ د خوشی کولو حکم د سپریم کورټ لخوا د ورکړ شوی عمر شیخ له تیرو 13 کلونو راځي د ډینیل پر د وژنې په تور په زندان کې، او هغه ته د سزا د پاکستان د ترګري ضد عدالت اورولې و. دغه د خوشی کولو حکم نن د جسټس عطا بندیال په مشر کې د سپریم کورټ بنچ ورکړ. تر دې وړاندې د جنوري پر 28 نیټه سپریم کورټ عمر شیخ او درې نور تورن کسان د ډینیل پر د وژنې په کیس کې بې ګناه ګرځولي ول. تر فیصلو راتلو وروسته د امریکا بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د سپریم کورټ پر دې فیصله خپګان ښودلی. هغه د جنوري پر 28 نیټه پر ټوئیټر باندې ولیکل چې ژمن دي چې د پل کورنۍ ته انصاف تامین کړي او ترګر عدالت ته راوړي. په دې اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان څخه اورو. طاهر خان، سپ تاسو تر کله وایم کنن د دې سپریم کورټ د فیصلې تفصیل را سره شریک کړئ.
ډیره مننه تاسو. سپریم کورټ څنګه څنګه تاسو ذکروم کړ، دریو قاضیانو ججانو چې کوم امر جاری کړی دی، یو خو په هغه کې دا خبره ده چې احمد عمر شیخ چې دا وخت د کراچۍ په یو زندان کې دی، جیل کې دی، او دی هغه سیل کې ساتره دی، هغه ځای کې ساتره دی چې هغه هغه کې د پانسه یا د اعدام سزا چې چاته عدالتونو ورکړي وي هلته پاتې کول شي. نو دا سپریم کورټ دا حکم وکړ چې هغه دا ځای نه روستلی شي، او چې کوم په جیل کې یو عام بیرکونه دي چې په هغه کې نور کې بیا هم وي هلته دې منتقل کړي شي. دې دویم حکم دا کړی دی چې د دوه ورځې پس د احمد عمر شیخ د یو حکومت یو ریسټ هاوس ته یو هلته منتقل کړي شي چې هلته دې ژوند کې او د لبا د دې ټول خراجات د حکومت پر غاړه وي. د دې لپاره د امنیت د ټینګولو خبره هم وکړه، او بل دا ویل چې د کورنۍ ته به اجازه وي چې د سهار اتو بجو نه تر 5 بجو پورې احمد عمر شیخ سره د دې د خاندان د کورنۍ غړي لیدل هم شي، ملاقات وسره کولی شي. البته دا خبره وکړه چې د تبد موبایل او د انټرنیټ د ساتلو حق نوي.
ترخان سب تاسو کلش پسې منظر ته لاړ سي، ځکه چې سپریم کورټ په 28 جنوري باندې هم یو فیصله اورولې و، د پاوله هم ورته و، بیا ولې سپریم کورټ د بیا د پاره هم دغه سي بیا حکم ورکوي؟
دا خبره دوستا چې په 28 جنوري سپریم کورټ د سند حکومت هغه اپیل مسترد کړ چې وړاندې نه د سند های کورټ د احمد عمر شیخ او دغه د ملګرو د احمد عمر شیخ د مرګ سزا ختمه کړې و، او د دغه خوشی کولو د چې کومه سزا و هغه د تختولو د دینیل پر د امریکایي جرنالیست هغه کې د مدد کولو په بنیاد باندې او کار دته د بند سزا ورولې و. نو هغه نور کسان خوشی شیو د به هم د خوشی کولو امر شیو، لیکن د سین حکومت دی اول ساتلی و. هغه پاکستان دی یو قانون دی چې کله حکومت دا خیال وي چې د امن ته یو خطر دی، هغه د شپاړس ایم پی او وي، نو د هغې په بنیاد دوی ساتلی چې دې ساتلی شي. او بیا روس سپریم کورٹ اپیل هم کړو د سند حکومت دغه فیصله خلاف چې په 23 جنوري د سند حکومت دغه اپیل سپریم کورٹ مسترد کړو، لیکن روس بیا د سند حکومت او مرکزی حکومت اعلان کړو چې دوی به د سپریم کورٹ کې د نظر ثانی اپیل کوي د سپریم کورٹ د مخکنی فیصله. نو دوی په تر اوسه پورې په زندان کې او نن بیا سپریم کورٹ دغه فیصله وکړه چې دی اوس یو د خوښي شي او دغه د سہولیات هم ورکړي شي.
چا دی کې ترخان چې بخیری پښتنه کوم چې په عدالت کې د حکومت له خوا ځخه موقف وړاندې سو یا حالت څه بحث وسو څه معلومات راوتی دي؟
نو نو دا خبره بالکل نن هم چې کله په سپریم کورٹ کې د احمد عمر شیخ دا کیس او قضیه وا، نو چې کوم اټانی جنرال دی لوی سارنوال دی د حکومت وکیل دی، هغه خو یو دا خبره وکړه چې داغه په نظر احمد عمر شیخ یو خطرناک کس دی او د خو ترهګر مو وی او ترهګر په پیښو کې دا دا وکړه چې د لاس مو د خوشی کول با یو خطر وی دوی مې دا یرم سرګند کړه چې د خوشی شو نو د کی دی شي د غیب شي د لادرک شي، نو هغه خپل غ دلایل ورکول خو لیکن سپریم کورٹ د دلایل سره اتفاق اونکه او دی خوشو لکه او بل خبره د امریکای د پاکستان لپاره یو چیلنج هم د احمد عمر شیخ دا مسله ذکر ده چې امریکا کې نوې حکومت دی او کله چې د پاکستان خارجه وزیر سره د امریکای خارجه وزیر انټونی چې کله هغه سره خبره کړې وي، نو په هغه کې هم دا موضوع امریکا په دې باندې خبرې کړې وي سمون کلشي سره، او د پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه هم کړې وه چې سزا خبره کړې وه د دې انصاف خبره کړې وه. دا پاکستان لپاره یو چیلنج هم دی، لیکن پاکستان د مشرانو دا نظر ته چې دا یو قانوني معامله ده او باید چې د قانون په نظر ورته وکړي.
سمه ده، ډېره مننه تر خاصب په دې اړه تاسو تفصیل راکړئ. شرواز ورته غواړم.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
او سم یو بل رپورټ ترازو په پېښور کې پولیسو د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل نیولې دی. هغه نن له هغه ورسته ونیول سو چې کله د ترګریز د عدالت د ضمانت درخواست رد کړ. پر هغه او میرمنه له بهر هیوادونو څخه د پیسو اخیستو او سوالو ته د مالی مرستو ورکولو تور دی چې دوی د الزامونه نه مني. عدالت د پروفیسر اسماعیل میرمن ته ضمانت ورکړ خو د ضمانت رد کړ. د بخښنې نړیوال سازمان بیان جاری کړی دی چې پاغه کې پرنیونه خوښنه شو دلده او د بغیر څه شرایطو د خلاصولو غوښتنه کړې ده. د دې نور تفصیل زموږ همکار غلام غوث له پېښور راکوي.
پروفیسر اسماعیل چې کوم لري غلالي اسماعیل پلار هغه چې نن کله د انسیدادي ترګړې عدالت ته د فضل ستار جج په نوم باندې هغه ته وړاندې شو، نو چې کوم د دوه وکیلانو کوم د بي درخواست یعنی د ضمانت نه مخکې د ګرفتاری کوم درخواست دی هغه نن رد کړی شو، او دا هغه چې کوم د غړي وکیلان دي هغه مشال ریډیو ته هغه وویل چې دا پرون په دې کې هغه شوی او باس شوی وو، او په ده باندې چې کوم دی نو د ګلالی اسماعیل په پلار او ورسره په مور باندې د ترګړۍ په لړ کې هغه ته د فاندینګ او مالی پنګ برابرولو تورونه چې کوم دینو هغه په لګولې شوی وو، دغه کیس پر روانو یو ځل مخکې په یو باندې هم دا کیس شوی وو چې کوم په پیښور کې د ترګړۍ زد دریم نمبر عدالت دی هغه دا بری کړی وسره د ګلالی اسماعیل او ورسره پلار او مور درې واره، خو نن په دې کې چې کوم دینو د ګلالی اسماعیل چې کوم دغه مور دا هغه د ضمانت چې کوم درخواست او هغه کنفرم شو یعنی هغه ته دغه ورکړی شو، خو د پلار هغه د پروفیسر اسماعیل هغه درخواست کوم نه نو هغه رد کړی شو، نو په دې وجه باندې سی ټی ډی پولیس هغه ونیو. بیا د سی ټی ډی پولیسو نه موږ چې موږ دغه پوښتنه وکړه نو هغه دا ویل چې دا به سبا ته چې کوم دی نو د مجسټریټ د عدالت ته بیا وړاندې کیږي او په جوډیشل ریمانډ باندې هغه غواړي چې د څو ورځو لپاره وساتي، البته چې کوم دغه تورونه په دې باندې لګیدلې دي او د هغې د وکیلانو سره چې کوم الهي اډوکیټ په نوم د دې وکیل دی هغې سره خبرې اترې وکړلې، نو هغې دا وایي چې پروفیسر اسماعیل او ورسره د هغه کورنۍ نور غړي د دغه دغه تورونه یې دغه کړي دي، رد کړي دي، او سبا به د مجسټریټ عدالت کې چې دی وړاندې کېږي نو هغې به هم د خپل دغه دریځ دغه کوي دفاع کوي او دا کیس به مخ په وړاندې بوزي. خو بس اوس پکې بس هم دغه اپډیټ دی چې نن پروفیسر اسماعیل بیا ونیول شو.
دا غلام غوث چې د پروفیسر اسماعیل د نیونې په اړه تفصیل راکولې، او بلخوا بیا د پاکستان د سند صوبې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ لسکونه غړي تیر ورځ ونیول او عدالت ته وړاندې کړل. عدالت دغه کسان په جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارلې او د بلې اورېدنې لپاره د سبا ورځې نیټه ټاکلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل قادر خان وایي د ټولو نیولو سو کسانو د ضمانت لپاره به سبا درخواست وړاندې کوي. له کراچۍ څخه د مشال خبریال نیاز علي خان رپورټ راکوي.
دا سند پولیسو په کراچی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیولې درې دیرش غړي عدالت ته وړاندې کړو او عدالت د دوه ورځو لپاره پولیسو ته په ریمانډ وسپارل. د بلې اورېدنې لپاره د 3 فروری نیټه ورکړې شو. د پی ټی ایم د غړو وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډیو ته ویل چې د ټولو نیولې شوي کسانو د ضمانت خواستونه به په 3 فروری عدالت کې وړاندې کی.
نن د ملیر په ضلعي عدالت کې د مجسټریټ مخ کې پرون چې کوم د پی ټی ایم کسان نیولې شي هغه نن پولیس پېښ کړو او دا وو عدالت دو ورځې پولیس ریمانډ ورکو او اوس په 3 تاریخ باندې به بیا راولي. ان شاء الله ولزی چې په 3 تاریخ باندې به دی جوډیشل کسٹڈی وشي او په هغه ورځ باندې به ضمانت درخواست هم دی ولګو. دو درې ورځې کې به ضمانت تم وشي.
د پولیسو لخوا نیولې شوی کسانو کې ابراهیم، عادل شاه، محمد طاهر، محمد اسرار، عمر حبیب، فیض الله، فرید الله او ټول 3 دیرش غړي هم شامل دي. دا ټول کسان د جنوري په 1 دیرشمه د سوراب ګوټ پولیسو تر هغې وروسته نیولې وو چې دوی په 1 دیرشمه جنوري ماخام د نقیب مسید، ارمان لونی او د عارف وزیر د تلین غونډاره جوړ کړی و. نقیب مسید د 2013 کال د جنوري په میاشت کې د پولیسو خوا د گرفتاری رستو وجلې شوی وو چې پکې د هغه وخت اس اس پی ملیر راونوار او 3 نور پولیس والا گرفتار کړی شوی وو چې اوس په ضمانت خوشی دي. ارمان لونی 2 کاله وړاندې په لورلای کې د یو احتجاجي مظاهرې په وخت د پولیسو له تشدد رستو په اسپیټال کې ساور کړی و او نږدې 9 میاشتې وړاندې په جنوبي وزیرستان کې د پی ټی ایم غړی عارف وزیر د نامعلومه وسلوالو په ډزو وجلې شوی وو. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د یادو کسان 3 غونډې ته پولیسو د خلکو د ورتګ اجازه ورنکړه. د پی ټی ایم د کراچۍ غړي دا وکوي چې پولیسو په دوی ډزې وکړې، خلک یې ټپیان کړل او له 150 زیات یې گرفتار کړل. خو د ختیځي ضلع د پولیسو اس اس پی ساجد سدوزی وایي چې په سوراب ګوټ کې د پی ټی ایم د حکومت د اجازه بغیر غونډه کوله. پولیس چې هلته لاړه نو د پی ټی ایم خلکو په پولیسو ډزې وکړې او په ګټو وشتل چې پکې 4 پولیس هم ټپیان شوي. پولیسو په دغه وخت 3 دیرش کسان نیولې دي او مقدمه یې کړې ده. پولیسو په نیولې شوي کسانو تور پورې کړی چې دوی د حکومت اجازه بغیر غونډه را جوړه کړي او په پولیسي ډزې کړي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې د تلین لپاره دوی د ختیځ ضلع مرستیال کمشنر ته هم خواست کړی وو. د دې وړاندې پښتون ژغورنې غورځنګ د دسمبر په 6مه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې ورته د پی ټی ایم مشرانو منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ او نور هم ویناګانې کړې وي. د جلسې وروسته په 9 دسمبر د سوراب ګوټ پولیسو د پی ټی ایم په غړو مقدمه کړې وه او بیا د مقدمې وروسته علي وزیر د دسمبر په 14مه له هغې وروسته نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلیک سکول د وجلې شوي ماشومانو د 6مه تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دی. د علي وزیر د نیولو په ضد د پی ټی ایم د کراچۍ غړو 13 کال د دسمبر په 14مه په سوراب ګوټ کې هم احتجاج کړی وو او بیا د هغې وروسته پولیسو د پی ټی ایم د کراچۍ 4 غړي نور الله ترین، محمد شیر مسید، شیر ایوب او بسم الله هم نیولي وو. علي وزیر سره د نورو نیولې شوي د پی ټی ایم د کسانو سره د یوې میاشتې راسي د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندې. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مخکې په خبرونه کې د میانمار په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن خبرداري او د افغانستان د سولې د پاړه باندې د دې هیواد د بشري حقوقو د کمیشن څرګندونی او د وزیرستان د کډوالو په خوست کې ستونزې دا او نو رپورټونه به لرو. خو اوس بلار سو د پاکستان سینټ ته چې هلته په تعلیمي ادارو کې د عربي ژبې د لازمي ورشولو قانوني مسوده په متفقات وګه منظور شوې ده. مسوده مسلم لیگ نواز سینټر جاوید عباسی پروند وړاندې کړه. د پیپلز پارټي سینټر رضا ربانی پر قانوني مسوده تنقید وکړه او دا د پاکستان د عرب کولو هڅه وبلله. رضا ربانی وویل چې پاکستان د ګڼو قانونو او کلتورونو یو هیواد دی، خود د پیدا ریاست لاول روز دا کوشش کوي چې د هیواد پر خلکو عربي وتبي. تفصیل به د غلام غوس پر ریپورت کې وره.
دغه بل د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر جاوید عباسی سینیټ ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړو او د سینیټ نه په متفقه توګه منظور کړی شو او هیڅ یو سینیټر د ووټ نه ورکولو د لارې د دې مخالفت نه دی کړی. خو البته په سینیټ کې د دغه بل په اړه تود بحث ترسره شو او د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی په دغه مهال د دغه بل د مسودې په اړه د خپلو تحفظاتو څرګندونه سپه دا ډول وکړه.
پاکستان ایک ملټی ایتھنک ایک ملٹی لنگ
پاکستان د بیلابیلو قومونو جبو او کلتورونو یو هیواد دی. ریاست د لومړی ورځې نه دا هڅه کوي چې د عربو کلتور په پاکستان مسلط کړي. د عربو کلتور زما کلتور نه دی.
عرب کلچر جناب چیئرمین میرا کلچر نہیں ہے. انڈس ویلی سویلائزیشن کا جو کلچر ہے وہ میرا کلچر ہے جناب چیئرمین.
د بل د مسودې تر مخه د اسلام آباد په سکولونو کې به د لومړی جمعات نه تر دولسم جمعات پوری عربي د یو لازمی مضمون په توګه خودلې کیږي او په شپږو میاشتو کې د اړوند وزارت د اسلام آباد په سکولونو کې د عربي د خوونې لپاره انتظامات برابر کړي. سینیټر رضا ربانی د شپږو میاشتو د دغه وخت مقرر کولو په خبره هم نیوکه وکړه او هغه د بیلابیلو جبو په اړه د پاکستان د آئین د یو آرټیکل حواله هم ورکړه چې په آئین کې د پاکستان د خپلو تاریخي ژبو د درس او تدریس لپاره هم داسې وخت نه دی مقرر کړی شوی.
And what does Article 251 say for languages that are my languages?
دا آئین 251 آرټیکل د زما د خپلو ژبو په اړه سوایي کومې چې زما تاریخي ژبې دي. دا وایي چې یو صوبایي سملی د خپلې یوې سیمایزې ژبې د تدریس او پرمختګ لپاره قانون سازی کولی شي. خو په دې آئینی ماده کې زما د شناخت د ژبو سندۍ بلوچۍ پښتو او پنجابۍ لپاره نه ده لازمي ټکی کارول شوی او نه ورله وخت مقرر شوی.
سندی کے لیے، بلوچی کے لیے، پشتو کے لیے، پنجابی کے لیے، ان تمام زمانے جو میری شناخت ہیں.
د میا رضا ربانی د دې سرګندونو په جواب کې د دغه بل وړاندې کوونکی سینیټر جاوید عباسی وویل چې عربي ژبه په هغه هیوادونو کې ویل کیږي چرته چې ګڼ شمیر پاکستانیان د کار روزګار لپاره ځي، نو دې سره به دوی ته اقتصادي او دینی دواړه ګټې ترلاسه شي.
کسی نیشنل لینگویج کی کسی نے بات نہیں کی، ایز اے سبجیکٹ اس کو پڑھائیں، اور جب آپ اسے ایز اے سبجیکٹ پڑھائیں گے.
د یو سیمایزی قومی جبی پزت دی کی هیڅ خبره نه ده شوی، بس د مضمون په توګه د خودلو خبره ده او دې سره به د عربی د زده کولو موخه خلکو ته پلاس ورشي او په قران او حدیث به هم پوه شي.
قران سیکھنے موقع بھی ملے گا، حدیث سیکھنے کا بھی موقع ملے گا.
د بل مسودې تر مخه په روانو شپږو میاشتو کې متعلقه وزارت ته ویلې شوې دي چې د اسلام آباد په سکولونو کې دي د عربۍ د خودلو لپاره د درس او تدریس انتظامات برابر کړي او د نورو صوبو متعلقه صوبایي سملیانې هم په دغه لړ کې د وفاق د لارښوونو په رڼا کې دا ډول قانون سازي کولی شي، ځکه چې د اتلسم بدلون وروستو د تعلیم ټولې چارې صوبو ته حواله کړې شوې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګن نشو آغاز شوه ده په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې نکړي دي چې سو اتم سو یا بورډر شو اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو بیا ډېر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
کلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
اوسم د تیلو گیسو د قیمتونو په اړه ریپورت د پاکستان حکومت د تیلو گیس په قیمتونو کې زیاتوالی کړی و چې د فروری له لومړۍ نیټې څخه عملي سول دی ګرانی ته خلکو په خبرګون کې ویلي چې دوی دومره اقتصادي توان نه لري چې د گیس او بجلی قیمتونه وزغمي په پاکستان کې په تیرو دوو کلونو کې دا دریم ځل دا او بخښي پنځم ځل دی چې د گیس او تیلو قیمتونه زیاتې شي په دغه د شانواز ترکزی ریپورت اورو
د وفاقي حکومت ادارې اوګرا د ګیس په یو کیلو کې 14 روپۍ اضافه کړې ده آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی یا هغه اداره چې د تیل او گیس په قیمتونو او په نورو چارو اختیار لري د فروری د اولنې نیټې نه ایل پی جی یا د سوځولو گیس باید لوړه ګرځولي اسرت خان د کوم محمد وسیدون کې او د پدغه ګرانی وویل
خوشا کوم ډیر ګران دی په بازار کې باغستلو باندې بیا د هغه په بلولو باندې تکلیف کیږي نو زیات تر موږ کوشش دا کوو چې گیس استعمال کو خو اوس گیس چونکه بیګا بیکګراوند شوی 100 روپو تر رسیدلې دی اړی چې دا هغه مغه شپک 100 روپۍ د سحر د تونه والا تر د مازیګر سلور پورې دیړی نه زیاتیږي او دلته هر یو شیز قیمت زیاتیږي
د فروری په اولنې نیټه د وفاقي حکومت لخوا د تیلو قیمتونو کې هم زیاتواله راغله پېټرول 2 روپۍ او 8 پیسې های سپیډ ډیزل 2 روپۍ اته 8 پیسې د خاورو تیل 3 روپۍ 4.5 پیسې او لایټ ډیزل 3 روپۍ زیات شوی خله دی وړاندې هم د روان کال په اولنې ورځ لکه د جنوري په اولنې نیټه هم پېټرول 2 روپۍ او 1.5 پیسې او دغه شان ډیزل او نور شیان هم ګران کړیو په 15 جنوري پېټرول یو وار بیا 3 روپۍ او 6 پیسې او ډیزل 2 روپۍ او 95 پیسې ګران کړیو او په روان کال کې په دریم وار د تیلو قیمتونه سیوا کړل په دغه ګرانی خلک خفه دي او وایي باید حکومت دغه شان ته ګیس او تیل ګران نکړي د محمد یو زنانه وای
نو حکومت لدا پکار چې دا نه ګرانی او دا ارزان کې یو هدا بجلی لوټ شیډینګ دی گی ضرورت ډیر دی او بل خو موږ ته تکلیف دی خشاکونه هم نس ډیر زیات نشته دلته کې
اسلام شاه مزدور کار تند دی او د پوه نه چې د اورزی د 15 تر د شپږ 100 روپو پورې مزدوري کوي او خرصونه روزانه د ګرانی سره زیاتیږي دی وای چې هر کله چې گیس ګران شي د گاډو کرای غانې خوراکي شیان خشاکونه او نور ضروري شیان هم ورسره ګران شي
جی مشکلات خو ډیر دي تقریبا چې زمنګا ډیری چې کومه مطلب هغه 2500 په مشکله سره برابرېږي تکلیف هو ډیر زیات دی او بلکې خشاکونه ستم نه دي داسې چې کوم ځنګلات دی په غیبنې پابندې نه دي حکومت د طرفه یا داسې د عوامو د طرفه
بل خو د جنوري په 1.5 لکه 2 ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د معاشي والی سره خبر دا دی چې په ګرانۍ کې د کمی په حواله زمون کوششونه کې مونږه بریا مومو کله نه چې مونږ حکومت سنبال کړو هغه وخت ګرانۍ زیاته و او اوس کمیږي ما خپل معاشي ټیم ته هدایت ورکړي چې بیدار دي وسی چې ګرانۍ قابو کړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
تاسو مشال ریډیو اوري په دومره نیمای کې درته د میانمار پاړه د افغانستان پاړه د وزیرستان او د سکولونو پاړه باندې یو ځانګړی ریپورت لرو خو ځ خبرونه نیمای ته راغلی او 15 بجې سوی احمد الله بد خبرونه لنډې وړاندې کړې
د پاکستان سپریم کورٹ د امریکایي خبريال ډینیل پرل په وجنا تورن احمد عمر سعید شیخ د خوشی کولو امر کړی دی. سپریم کورٹ نن د سند حکومت په هغه درخواست اوریدنه وکړه چې پکې یاد حکومت عدالت ته خپل فیصله ته د بیا کتنې خواست کړی وو. تر دې وړاندې د جنوري پر 28مه نیټه سپریم کورٹ عمر شیخ او درې نور تورن کسان د ډینیل پرل د وجنې په کیس کې بی ګناه ګرځولي ول. د پیښور د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د بشري حقونو کارکونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې فعالې ګلالۍ اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل خان د ضمانت درخواست رد کړو. د کوم وروسته چې نوموړی د ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډي پولیسو ته حواله کړی شو. په پروفیسر اسماعیل تور دی چې له بهر ملکونو یې پیسې اخیستې دي او وسلوالو سره یې پرې مرستې کړې دي. خو نوموړي په دې وروستیو کې مشال ویډیو سره په خبرو کې دغه تورونو تردید کړی وو. په پاکستان کې خلکو ته د کورونا واکسین ورکولو لړۍ به روانه اونۍ کې پیلېږي. د پاکستان د وزیر اعظم د صحت لپاره ځانګړي صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان تیر ماخوستن د پاکستان جیو ټی وی ته وویل له چین یې 15 لک خوراک واکسین ترلاسه کړي او تر نن ماښامه به سوبو ته ورسولی شي. د نوموړي وینا وه واکسین به سبا نه خلکو ته ورکول شروع کړي او په لومړي فرصت کې به د صحت عملې ته دغه واکسین ورکول کیږي. په بلوچستان کې یوه ترافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 12 نور جوبل شوي دي. چارواکي وایي له پنجګوره کراچۍ ته روان د مسافرو یو بس چې په لس بیله سیمه کې واوخت خلکو ته پکې مرګ جوبل رسېدلې ده. د ماسکو یو عدالت به نن د فروری په 2مه د هغه کیس اوریدنه کوي چې د اپوزیشن لیډر الیکسی ناولنی د بند ځنډول شوي سزا په عملي توګه په قید وربدل کړي او کنه. په ماسکو کې اوریدنه پر داسې وخت کېږي چې په نړیواله کچه د نوموړي د حراست پر ضد د غم او غصې څرګندونه روانه ده. او د امریکا د بارانو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دی ولسمشر جو بایدن انتظامیه د روس خلاف په ممکنه کاروایی غور کوي. دا له هغه یو ورځ وروسته ده چې پولیسو د الیکسی ناولنی د خوشی کولو لپاره په مظاهره کوونکو تشدد وکړو. روس د بارانو چارو وزارت ادعا کوي چې واشنگتن د دې مظاهرو تر شا لاس لري.
د خبرونو لنډز مولا احمد الله اوریدل او سم یو نړیوال ریپورت بیا افغانستان ته زو او رسته بیا د پاکستان او خیبر پښتونخوا په اړه ریپورتونه دراورو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر میانمار د بندیزونو لګولو خبرداري ورکړی. دا خبرداري رسته له هغه ورکړل سوی چې فوج تر کو دي تاورسته د حکومت د ملکی رهبرانو د نیولو هڅه وکړه. بلخوا د ملګرو ملتونو هم نیچورا په پام کې لري د میانمار یا په خوانی برما پر وضعیت بیړنۍ غونډه وکړي. د نړۍ د نړیوالو خبري اجانسونو د ریپورت پر اساس سالم مسلې دا ریپورت جوړ کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر میانمار یو ور بیا د یو لړ بندیزونو لګولو خبرداري ورکړ. دا وروسته له هغې چې د میانمار یا پخوانی برما پاوز د دوشنبه په ورځ تر کودتا وروسته د حکومت د ملکی رهبرانو په نیولو پیل وکړ. امریکا له لسیزو راهیسې په میانمار کې د ډیموکراسۍ د پراختیا هڅه کوي چې اوس بیره کیږي دغه هیواد بیرته د استبدادي نظام پر لوري په ستنېدو دی. په دې اړه نهیلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې د دغه هیواد د اپوزیسون پخوانی مشره او برحاله رهبره آنګ سان سوچی هم د پوځ لخوا ونیول سوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل په برما کې د پوځ لخوا پر قدرت منګولې شخول، د آنګ سان سوچی او نورو ملکی چارواکو نیول کېدل او په ملي سطحه د اضطراري حالت اعلان ډیموکراسۍ ته د دغه هیواد پر انتقال او د قانون پر حاکمیت یو مستقیمه حمله ده. د امریکا ولسمشر وویل امریکا له میانمار یا پخوانی برما وروسته له هغې بندیزونه لرې کړل چې دغه هیواد د ډیموکراسۍ پر لوري انتقال پیل کړ. د میانمار د پوز اړوند یوه ټلویزیون پرون دوشنبه په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ د لوی کمشنر جوزف بوریل ویان دی نابیلی مصرالی پرون په بروکسل کې یو کانفرنس ته وویل
دا د میانمار له اساسي قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د حکومت د ړنګولو لپاره د پوز لخوا د هڅه او ډیموکراسۍ ته د میانمار د خلکو د رسیدو د ارادې مخنیوي هغه څه دي چې موږ ور باندې خواشینی شیو. موږ دا کودتا غندلې ده.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سېشنبه په میانمار کې د وروستیو تحولاتو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. دغه غونډه به په آنلاین بڼه د تړلو دروازو تر شا کیږي چې د امنیت شورا غړو یې پرون دوشنبه پر جوړېدو موافقه وکړه. په میانمار کې ولسمشر د خلکو لخوا نه بلکې د پارلماني ډلې صدراعظم او پوځي مشرانو په خوښه ټاکل کیږي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښولې چې په میانمار کې سوي کودتا به د روهینګیا مسلمان اقلیت د هغو 600 زره غړو وضعیت لا کړکېچن کړي چې لا هم په دغه هیواد کې پاتې دي. له 2018 میلادي کال راهیسې د پاوز د فشارونو له کبله د میانمار له راخین یالت څخه د روهینګیا مسلمانانو څخه باندې 2000 کسان ګاونډي هیواد بنگلاديش ته کډوال سول چی لا یې هم هلته په کمپونو کې اړولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او غربي هیوادونو د میانمار پاوز په قومي تصفیه تورن کړي، خو پاوز دا تورونه رد کړي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
او سم افغانستان ته ځو. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن وايي په هیواد کې هدفي وژنې د سولې پروسه هم زیانمنوي. په افغانستان کې د هدفي حملو په لړ کې د مدني فعالانو ترڅنګ خبریالان، سیاستوال او نورې چهرې په نشه شوې دي. پرون په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر پر رئیس چاودنه وسوه، خو په پیښه کې چاته ځاني زیان ونه رسید، خو دغه حمله د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا وغندل سوه. سالم مصالح رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هدفي وژنې نه یوازې د مدني فعالیتونو په زیان بولي، بلکې د سولې پروسې لپاره یې هم زیان رسوونکي ګڼي. که څه هم د افغانستان حکومت نورو سازمانونو او هیوادونو هم د دغو وژنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده، خو داسې ښکاري چې دغه لړۍ اوس هم بنده سوې نه ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر پرون ازادي راډیو ته وویل
د هدفي وژنو دوام د هیواد وګړو او ملکیانو ته د بیري وضعیت ایجادوي، پر مدني فضا د مدني او بشري حقوقو پر فعالانو هم اغیز کوي. حکومت باید د هدفي وژنو د مخنیوي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره نور هڅې هم وکړي. د دغو وژنو د عاملانو د پیژندنې لپاره د زیاتې هڅې وسی چې قربانیانو ته عدالت ورسیږي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د مندونو لمخې په 2020 نه دی کال کې په افغانستان کې د ملکیانو د وژنې دویم لوی عامل هدفي حمله وي. په تیرو څباندې درویو میاشت کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون لږ تر لږه 15 خبریالان، ګڼ مدني فعالان، ځینې سیاستوال او نورې څېرې په هدفي حملو کې وژل سوي دي. په دې لړ کې پرون په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده پر موټر هم چاودنه وسوه، خو په دې چاودنه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور ندري د پیښې ته په اشاره ویلي په داسل کې چې د سولې هڅې روانې دي، افغانانو ته د تاوتریخوالي دا لوړه سطحه د منلو وړ نه ده. د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې پولیسو د هدفي وژنو ګڼ عاملان نیولي او په نورو پسې لټه روانه ده.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
او سم د خوست کې د وزیرستان کډوالو پاړه ریپورت چې دا شکایت کوي چې پاکستان حکومت یې د واپسي غم نه خوري. دوی وایي کله چې دا کوم کس نه جوړ سي یا هم مړ سي نو اجازه نه ورکول کېږي چې پاکستان ته ورسوي. د پاکستان چارواکي به وایي د دوه کډوالو لستونزو خبر دی او د هواري حسي پیل کړی دی. له شمالي وزیرستان په 2014 کال کې په زورګونو کسان افغانستان ته هغه مهال ولاړل چې کله د پاکستان فوج د وسوالو پر ضد ضرب عذاب عملیات پیل کړل. عمر وزیر نور حال راکوي.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان نه به کور شوی خلک ګیلمن دي چې پاکستان ته راستنه دل خو د کالونو نه ځنډول شوی، خو نن یې چې مړې وشي او یا ناروغ جوړ شي نو په غلام خان بندر ورته انټری یا اجازه هم نه کیږي. دوی وایي نه پوهیږي چې مړې ژوندې ته یې په غلام خان د راتلو اجازه ولې نه ورکړل کیږي. خوست ګولان کیمپ کې میش د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسیدونکي ملک سمیع الله وایي چې خپل مړې د تاخیل کې خاورو ته سپارلو لپاره راوړلو، ورځ یې په غلام خان تیر کړه خو ورته اجازه نه وشوا.
د گایز نه دا مردا موتا د غلام خان په گیټ یې شایو دا بار بار کالینه وتا کا کلا یو تا کا کلا بلتا کا او موتا د مرو انټری نه ملاوي دا دل ماشوم سپیش باجې مور وس خات شای په ځی کې نت چار نکړه زو دا ایز د خیس نه درځغه جو دا حکیمه واجدو چې او انټری د مو د مړه نه شي د ژوندۍ مې نه شي.
ملک دین فراز چې 2014 کال کې کډوال شوه وایي چې ټول بارډر ورپسې بند شوه. واپسی خوسا چې ناروغان او مړې هم نه پریدي.
مهرباني دا وکړه دا یار د مشتا خلصا کو او به مرتا دا خلصا کو ورنزیر دا دا خلصا کو مړتا دا خلصا کو وکتر ولتا دا خلصا کو چې کی ملدارې خال دا مخ کې دروبو دو غریب او خلق پته دی دا ډېر سنج سره مخ مخ دي.
خوس کې میر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال نکیب الله مشال ریډیو ته وویل چې په نورو بندرونو یې نه پریدي او ورته د غلام خان وایل کیږي په غلام خان یې هم انټری نه کیږي نو چرته ولاړ شي.
پېښور ته چې بیمور وري دای نه شو وړلای په هر شي کې مشته ستونزه تکلیف جوړیږي. ننګیر اډه په بارډر باندې چې ورشي ولا شنه خاتینو ته کسي ویتای چې دا شمالي وزیرستان ول دای دا واپس کا مش په چمن نشیت للای ټولې په غا باندې نشیت لای په ترخم باندې مش دا جواب زنه غوړي چې د خلک ګناه صداي دا خلکو پاکستانيون دي همیش ودولم ځکه دي غری نه دي په کومه وجه باندې د خلک وسور کړای شوی دی. کاپ چیرې مش د وطن نه وي یا د ملک نه وي د مش د ځکه نه وي بیا د مشته سپاو یي چې مش دا وزیرستانيون نه دي.
کلامو چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شو خلکو د یادو غوښتنو په اړه د ذیلي انتظامیه او غلام خان چارواکو نه وپوښتل نو یو اعلی چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې په غلام خان تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی خپل طرف نه هڅه کړې چې د خلکو تصدیق کوي او ضرورتمندو لاره جوړوي خو په یاد لار لا هم رسمي تګ راتګ نه دی پیل شوی. خبرې روانې دي تماکړي چې زر دغه ستونزې هوارې شي. 2014 کال ضرب اعظم عملیاتونه بې کوره شوي ګڼ خلک بیرته ستانه شوي خو د سرکاري شمیرې تر مخه قریبا 15,000 لا هم په پاکستان کې او خواوشا 15,000 کورنۍ په افغانستان کې په کډوالۍ کې پاتې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د ملګرو ملتونو کډواله اداره یونیسیار وایي د تیر کال مې میاشتې راهیسې د پاکستان سفران وزارت او د پاکستان پوسټ آفیس په مرسته د هیواد په بیلابیلو سیمو کې میشتو غریبو او افغان کډوالو کورنۍ ته نغدي پیسې ورکول شروع کړې او د جنوري تر اخره 15,000 کورنۍ ته دغه مرستې رسولې دي. د یونیسیار په وینا کې نور مالی مرستې ترلاسه کړي نو پاتې افغان کډوالو کورنۍ سره به هم کومک وکړي. خو بلخوا به ځینې افغان کډوال وایي کرونا وایرس له وجې دوی هم متاثره شوي او یونیسیار ورسره تر اوسه څه مرسته نه ده کړې. احمد الله نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي پاکستان کې د کرونا وایرس نه متاثره 15,000 بېوزله افغان کډوالو کورنیو ته 12,000 روپۍ نقد امداد ورکړي. د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان قیصر خان افریدی د فروری په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل د تیر کال مې میاشتې راهیسې د پاکستان سفران وزارت او پاکستان پوسټ آفیس په مرسته د ملک په بیلابیلو سیمو کې میشتو غریبو افغان کډوالو کورنیو ته امدادي رقم ورکول شروع کړل او د جنوري تر اخره یې 15,000 کورنیو ته د غمرستې رسولي.
څنګه د پاکستان حکومت دا اعلان وکړ چې دوی خپل خلکو ته 12,000 روپۍ د احساس پروګرام تحت ورکوي نو بیا سیا هم دا فیصله وکړه چې هغه کډوال چې کوم ډېر زیات غریبانان دي یا هغه ډیسیبل دي یا مطلب ورځې چې کوم لیبر دي نو هغه خلکو زمونږ دا فیصله وکړه چې دوی ته به هم مونږ 12,000 روپۍ به ونه ورکوو. نو بیا مونږ په پوره پاکستان کې دغه رنګې خلکو یو سروې وکړو د دوی ډیټا مو راغونډه کړه او د هغې مو باقاعده د هغې ویریفیکیشن هغه وشو چې کوم
بلخوا بیا ځنې افغان کډوال وایي کرونا وایرس له وجې دوی هم متاثره شوي دي او یو این ایچ سی آر ورسره تر اوسه مرستې نه دي کړي. د پنجاب په میاوالی ضلع کې میشت یو افغان کډوال قدالی خان زدران مشال ویډیو ته وویل یو این ایچ سی آر ترې د 2020 کال په مئی میاشت کې لیستونه وغوښتل او د نغدو مرستو ژمنه یې ورسره هم وکړه خو تر اوسه د دوی په ګډون زرګونه نورو کورنیو ته 12,000 روپۍ ورنه کړې.
چې ډېر غریبان دي پته شو نه خدای سيتيزن کده ولا دا غي ايدا سول وتکين سيارتا چې تاسو مې رباني وکړي کده تاسو سره څوک امداد کو ډېر غریبون دي دا مراد چې ولګه د سمې د افغانستان مهاجر خو صاحب داسې باندې شو چې چا کوم کارونه کړو هغه کارونه خو یې موږ بالکل سملوستو ختم شو دا د 2000 ریپ چې چاته ورسې دي هغه خلک مو ډېر خوشاله دي چې هغه خوشاله وي چې کوم خلک پته شو موږ داسول کې
نسیار د بدن څه نظر سنی وکو د دې وګړي نړۍ لا چې دی افغانانو ته د هر کور څه پیسې ورسیږي موږ شکریا ادا کوي.
د اسلام آباد په آی 12 کیمپ کې میشت 50 کلن کډوال ملک حمید خان هم د مرستو نه ملاویدو ګیله کوي او وایي د کرونا وبا له وجې د ورځې ګټه وټه ډیره متاثره شوې ده.
کاسو کې خطر کسان پات دي او تقریبا ډیر شو کسان ته ملاو شوی دي مرسته ته خو په دې ضرورت لري د خلک د چې کوم دي بیا وز خلک ذات دي دلته ډیر مایبین دلته ډیر دي شاید موږ سره مرسته وکړي ځکه وکړي چې د دې نشته نن سبا بيخي بیا وز لري دا او ټول اندغه غریبانو د در په در دي.
د دې کډوالو د وینا په خبرګون کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی بیا وایي د چین، جاپان او امریکا له خوا چې ورته څومره رقم ملاو شوی وو نو د افغان کډوالو د مشرانو په مرسته یې 15,000 بېوزله کورنۍ منتخب کړي او ورته یې امدادي رقم ورکړو. د نوموړي په وینا کې نور امدادي رقم ورته ملاو شو نو پاتې کورنیو سره به هم مرستې وکړي. د یو ان ایچ سی آر د شمیرو تر مخه چې دا مهال 44,000 نه زیات رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پښتونخوا کې میشت دی. په 2018 او 2019 کې د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا او اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه سره شاوخوا 900,000 پورې نور افغان کډوال رجسټرډ کړل. د پاکستان سفران وزارت وایي تر 15,000 پورې غیر رجسټرډ کډوال اوس هم په دغه هیواد کې ژوند کوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هر چهارشنبه پر ورځ په 12:30 او د هر جمعه پر ورځ په 12:30 بجو له مشال رادیو واوري.
د قبایلی سیمو خلکو هم په هیواد کې د راتلونکي بلدیاتي انتخابات لپاره تیاری نیولې دي. هندوی وايي قبایلی ضلع د ترقی په لاره کې ډېری ورسته پاتې دي چې د بلدیاتي انتخابات سره به د پرمختګ لارې خلاصې سي. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې د روان کال سپتمبر پر 15 نیټه به په قبایلی ضلع کې بلدیاتي انتخابات کوي. تفصیل به له شنواس ترکسي واورو.
د روانو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د قبایلی ضلع ولس هم تیاری نیولې. دوی وای چې په انتخاباتو کې به برخه د خدمت لپاره اخلي. د سیاسي ګوندونو سره د تړاو لرونکو ځوانانو پوینه چې د دوی سیمه د ترقی په لار کې ډیره پاتې ده او قبلیاتي انتخابات وشي دوی به کوشش کوي دغه محرومۍ په څنګه څه ډول ختم کړي. سید صدیق اکبر د باجوړ اوسیدونکو او د عوامي نېشنل ګوند ډیپټي جنرال سیکرټري دی او دی وای دوی به د خپل منشور د لاندې انتخاباتو کې برخه اخلي.
او زمونږ سوچ او فکر هم دغه دی چې دا بنیادی الیکشن وشي، دا د کوڅو الیکشن وشي، نو په دې بنیادی الیکشن کې به مونږه د خلکو بنیادی مسلې حل کوو. کوم الیکشن د پاره چې کوم اختیارات دی ورکړي دي دا بالکل ډیر زبردست دی. او زمونږ سوچ زمونږ فکر دا دی چې قبایلی دا نوې زمزلا چې دی دا به د دغه الیکشن سره بالکل ترقی په لار باندې لاړ شي، پارټیانې به منظم شي.
په بخوانی فاټا کې د خلکو درایو نه بغیر په کال 2002 او 2003 کې د هغه وخت پولیټیکل ایجنټانو بلدیاتي نمائندگان خو منتخب کړیو چې زیاتره پکې حکومت پلو ملکانو. هغه وخت دوی سره د ترقی کارونو لپاره کوم اختیارات هم نو او نور سره کوم مخصوص فندونه او یا پیسې وي. خو اوس که د صوبای حکومت د دوه ورځې وړاندې اعلان چې د روان کال د سپتمبر په 15 به بلدیاتي انتخابات کولای شي کیږي، نو دا به د قبایلي ضلعو د هر هغه تن چې شناختي کارډ یې جوړ دی په خوښه به کاندیدان انتخابیږي. هر څوک د قبایلي ضلعو دپاره دا نظام ډیر نوی هم دی خو ځوانان یې له ګټو نه خبر دي او دوی وایي دا اصیل جمهوریت دی. شاه سوار محمد د پیپلز ګوند محمد فعال غړی دی او د دوی بلدیاتي نظام په ډیرو تربیتونو کې برخه اخیستې. مشال ریډیو ته هو ویل
مونږ داسې چل کړی دی چې وی سیز لیول او یو سیز لیول باندې چې کوم دی اوس مونږ لګی او خپل د پارټۍ تنظیم جوړو او د پارټۍ تنظیم چې کله جوړ شي اټ مینز چې دا یو بنیادی سټرکچر ستا جوړ شو. د عوامو کې جړړي، د عوامو په غم او خوشحالۍ کې ارته شرکت کوي، ورزي او هر مسله که هغه د ډاکټر دا که هغه د سپیټال دا که هغه د قومي نورې مسلې دي او چې دغه مسلو باندې ته आवाज اوچته نو دا په خپل ستا یو بنیادی بیس چې دی هغه جوړیږي.
ډاکټر عمران فریدی د اف آر پی خبر وسیدونکو او د عوامي نېشنل ګوند په لوي دي خدای وای چې د دې یقین هم نکېږي چې ګنې رښتیا به هم په دغه ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وشي. البته انتخابات کې کیږي نو دی وای تیاری یې ورته لوړاندې کړی دی.
مخکې مونږ خدمت خپل شهر وو، اوس به هم وي، بیا به هم وي، نو انتخاباتو لپاره خو مونږ هر وخت تیار یو، خو کچهري حکومت د خپل وعده ترسره کړی شي.
د ټرایبل یوت ډیولپمنټ سوسایټي یا هغه سازمان چې د قبایلي ضلعو د ځوانانو د ترقۍ لپاره کار کوي، مشر یې خان بهادر وزیر دی. دوی دوی به هم په انتخاباتو کې د خپل سازمان لاله خبر خاخلي، نو د دوی منشور بسوي
څنګه چې په مونږ د لسو کالو نه په تعلیم باندې کار کوو. مونږ تعلیمي کمی اکیډمي یا الته تعلیمي کمی هلې ځلې کړې دي، نو زمونږ مین د منشور حساب هم تعلیمي او په تعلیم باندې با مونږ خلکو نه ووټ غواړو، ځکه چې تعلیم سره زمونږ د علاقو چې کم قسمت ته هغه بدلي.
د ځینو قبایلي ضلعو د خلکو لخوا دا اعتراضات چې د دوی انتخابي حلقې وړې دي او یا ډېرې غټې دي او یا نور رقم اعتراضونه، نو د دې دپاره مې د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن دفتر سره رابطه وکړه. نو راته وویل شو چې د اعتراضونو دپاره د څو میاشتو نه دوی خلکو ته ویلي وو، خلکو شکایتونه کړي وو، دوی اورېدلي او هوار کړي دي. اوس نه خو انتخابي حلقو کې بدلون کېدای شي او نه نور څه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنې مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یوونی مو بجا،
د کرخې پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هلې
پر څلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر څلورنی مو بجو.
اوسم د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د وروستۍ غړي وروستۍ ریپورت. د خبر ضلع خوګاخیلو قبیلې مشرانو غوښتنه کړې چې فیډرل بورډ آف ریونیو او نیشنل لاجسټکس سل ادارې دي په تورخب کې د کسټم ټرمینلونه او دفترونو پراخولو لپاره دوی په اعتماد کې واخلي. دوی وایي دا مشترکه ملکیت دی او تر هغې پکې چاته د نورو تعمیراتو اجازه نه ورکوي چې بله لوازنامه یې ورسره کړې نه وي. ان ال سی ادارې چارواکي بیا وایي دوی هلته په تورخم کې د تجارتي هلو ځلو د زیاتولو لپاره لاس په کار دي چې ګټه به ځای ولس ته رسېږي. نور تفصیل به د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر خوګخیل کوم وګړي وایي چې فیډرل بورډ آف ریوینیو او نیشنل لوجستکس اداره په تورخم کې کسټم ټرمینل او دفترونه پراخه کول غواړي، خو په خپل ځمکه باندې د لا نورو تعمیراتو تر هغې پورې اجازه ورنکړي چې تر څو دوی په اعتماد کې نوي اخیستي. فیډرل بورډ آف ریوینیو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکو ګاډو نه محصولات اخلي، او نیشنل لوجستکس یا رسد و تعمیراتو ادارې ته د پاسپورت او ویزې د کتو، د ګاډو مسافرو د تلاشۍ او سمګلینګ مخنیوي ذمواري ورسپارل شوې. خوګخیل کوم وایي چې په تورخم کې دې ادارو ته د خپل ځمکو سبرخه د میاشتنی مراتو په بدل کې ورکړې و، خو دوی د تیرو زړو لوزنامو نه هم سرغړونه کړې او د خوګخیل کوم مرات کم کړې او وس د بغیر اجازه ته نور تعمیرات کول غواړي. د خوګخیل کوم د تورخم کمیټې یو مشر شاه رحمان شینوار مشال ریډیو ته وایي
نن شپږ وکاله مخکې ان ال سی اف بی آر راغی تورخم، لا چې دلته مونږ یو اکسپورت امپورت ټرمینل جوړو، زمونږ لږ ځمکه په کار ده. نو زمونږ د خوګخیلو کام چې د تورخم مشترکه ملکیت ته یغه کېناسته، یو نو رکنی کمیټې ورته جوړ کړه. هغه کمیټې له دا وک ورکړ چې تاسو دوی سره اګریمنت وکړي، هغه کمیټې مسلسل مذاکرات ورسره وکړه. هغه مذاکرات نه پس چې کوم دی 4 جون 2015 باندې پیو اګریمنت باندې پیو نتیجه باندې ورسېده. ان ال سی راپورته شو، هغه نه پس اف بی آر راپورته شو، هغه نه پس چې کوم دی دا اګریمنت یا بای پاس کړو ملکانو سره، بل داسې یو اګریمنت وکړو چې پاره کې د خوګخیل کام د پاره هیڅ هم نو ټول پکتاوانو. د هغه 55 کلونه چې کوم دی ایجیټیشن دلته روان دی، مونږ 13 میاشتو نه پورته وخت شو چې تورخم کې مدرنه روانه، او دا درنه مونږ دی لپاره روانه چې کوم 4 جون 2015 باندې اګریمنت شو، او په هغه باندې را سره ان ال سی وی بی آر عمل وکړه چې په تورخم کې څومره ځمکه دوی له په اګریمنت کې ورکړل شوې ده، چې دوی اومغه ځمکې پورې محدود شي، ځکه چې مونږ ځمکه ټوټل 300 ورکړي، او دوی کوم دی په 1000 کنال باندې لګیا دي. او ورسره ورسره ګډ چاپیرش نور ځایو کې دوی مختلف ځایو کې تجاوزات شروع کړي چې هغه تجاوزات پری دي.
نعمت الله خوګخیل وایي چې کله نه په تورخم کې نیشنل لوجستیک سل ته انتظامی چارې سپارل شوی، نو هلته ډېره سختي شروع شوی او د خلکو روزګارونه ورسره متاثر شوی.
کله نه چې ان ال سی راغله کنه نو د ان ال سی سره دا سختي شوري شو چې خلکو ته تکلیف جوړ شو. تجاران چې دیم په د دی بارډر د وجه نه تنگ را تنگ شو خپه شو. یو سختي د په گیټ کې کنه ویزه او پاسپورت او څاو څه دا مسله جوړه شو. بیا کوم دلته چې مزدوران دي کنه د تورخام کې دا کوم تقریبا چې 15000 مزدوران لګیا دي دا کار کا هغه مزدوران تر متاثر شو. بیا کوم ٹرانسپورٹ چې دی کنه بزرگونو ٹرانسپورٹ ته هم متاثر شو. بیا دلته په تورخان کې زمونږ کوم مارکیټونه دي دکانداران دي دا تر متاثر شو. نو تقریبا چې زمونږ لنډی کوتل بلکې د ټولې پښتونخوا خلک چې دی کنه د دې سره بے روزګار شو وابسته وو کنه ټول بے روزګار شو.
د نېشنل لوجستیک سیل چارواکي وایي چې تورخم افغانستان او وسطي آسیا سره د تجارت لپاره یو مهم لار ده او هلته مو د ایشین ډیولپمنټ بینک مرستا د تورخم پولې د پراخه کولو سمبالولو منصوبه پیل کړي. هلته تجارتي هلو زلو زیاتولو لپاره د نړیوال معیار سهولتونه ورکول غواړو. دوی وایي چې په 2015 کې مو خوګخیل کوم سره کومه لوزنامه کړې وه. هغې لاندې مو تر اوسه په دې تیر 15 کاله کې نږدې 600 میلیونه روپۍ ورکړي. نېشنل لوجستیک سیل اداره ادعا کوي چې مونږ ته خوګخیل قومي مشرانو لومړی 300 کناله ځمکه د یوې لوزنامې لاندې راکړې وه او اوس یې څه د پاسه 490 کناله لپاره راسره بله لوزنامه کړې چې د دوی ځینې کسان نه مني. خو موږ ورسره خبرې اترې روانې دي او دوی پرې عدالت ته هم تللي دي. خو خوګخیل کوم مشران وایي چې تورخم یې مشترکه ملکیت دی او چې دلته څوک هم تعمیرات کول غواړي نو باید دوی دې په اعتماد کې اخلي. فرهاد شینوار مشال ریڈیو خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
او هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو د ورستي غړي ورستي شیبو تراغلی وی راغلی او د ورستي شیبو کې به لا احمد الله زخه د خبرونو لنډي سوور.
د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبريال ډینیل پرل په وجنه تورن احمد عمر سعید شیخ د خوشی کولو امر کړی دی. سپریم کورټ نن د سند حکومت په هغه درخواست اوریدنه وکړه چې پکې یاد حکومت عدالت ته خپلې فیصلې ته د بیا کتنې خواست کړی وو. تر دې وړاندې د جنوري پر 28مه نیټه سپریم کورټ عمر شیخ او درې نور تورن کسان د ډینیل پرل د وجنې په کیس کې بې ګناه ګرځولي ول. د پیښور د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د بشري حقوقو کارکونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ ای وی فعال ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل خان د ضمانت درخواست رد کړو. د کوم وروسته چې نوموړی د ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډی پولیسو ته حواله کړی شو. په پروفیسر اسماعیل تور دی چې له بهر ملکونو یې پیسې اخیستې دي او وسلوالو سره یې پرې مرستې کړې دي. خو نوموړی په دې وروستیو کې مشال ویډیو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي وو. په پاکستان کې خلکو ته د کرونا واکسین ورکولو لړۍ به روانه اونۍ کې پیلېږي. د پاکستان د وزیر اعظم د صحت لپاره ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان تیر ماخوستن د پاکستان جیو ټی وی ته وویل د چین یې 15 لک خوراک واکسین ترلاسه کړي او تر نن ماښامه به سوبو ته ورسولی شي. په بلوچستان کې په یوه ترافیکی پیښه کې 14 کسان وژل شوي دي او 12 نور جوبل شوي دي. چارواکي وایي له پنجګوره کراچۍ ته روان د مسافرو یو بس چې په لسبیله سیمه کې واوښت خلکو ته پکې مرګ جوبله رسېدلې ده. د ماسکو یو عدالت باندې د فروری په 2مه د هغه کیسه اوریدنه کوي چې د اپوزیشن لیډر الکسی ناویلنی د بند ځنډول شوی سزا په عملی توګه په قید ور بدل کړي او کنه. په ماسکو کې اوریدنه پر داسې وخت کیږي چې په نړیواله کچه د نوموړي د حراست پر ضد د غم او غصې سرګندونه روانه ده. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن ویلي دی ولسمشر جو بایدن انتظامیه د اروس خلاف په ممکنه کاروایی غور کوي. دا له هغه یو ورځ وروسته ده چې پولیسو د الکسی ناولنی د خوشی کولو لپاره په مظاهره کوونکو تشدد وکړو. روس د بارنو چارو وزارت ادعا کوي چې واشنگتن د دې مظاهرو تر شا لاس لري.
د خبرونو لنډیز مولا احمد الله واوریدل او هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پایتره سشي. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو په ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې دغه خبرونه واوري او په لیکلې بڼه باندې وګوري او په فیسبوک هم تاسو د مشال ریډیو په پن لوټلای شئ. ولته ویډیوګانې هم ستاسو په ټوئیټر او انستګرام هم لرو. که پدې څپو پات سوې نو تاسو ډیور رادیو اوریدلای سي. د اوس لپاره عبدالحی کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړه. د خدای پامان.